geçerli. Parkour ya. De hep sistem tahlili arasında kavun kesi tahlili مسائل سیری یو گوی تا ستونس من ادا اما دما اخپلا پرنسیب دادا چیز او اقیده می دادا چی حقوق پرتل تحلیل نه نسدکی
یو بل شیم ده البته دا طبیعی خبر ده یو محصل چی سمی نمره و نخلی بیا استاد ده انتقاد گوت نیسی لیکن محصلین دا وی که پاقا متن بندی چی استاد را تا را کرده ده جوابو نلی که استاد نمره نرا کبی
نخواهی ده سیوی باز استادان دادا اصول ولری اما ما مسبیا مختل خبر تکراروم واز پتاری ایف باندی یا مثلا دیو مفهوم پا اجزا و یا ناصر باندی واصل بخت کو او آغا تحلیل تا ونه هد سو دستون زنه علیگی و پخصوص کلش دا فارغی گی دیخ پل کاری ساهی تزی التلبی رستون سر مواج کی
پوهان ستانک زید دلتا ستاسو لخبرو دو مشکلو تزما ورپام شو یو ده اصطلاحاتو خبره تاسو پا پیل که وکره او بل مودا خبره وکره چه حقوق تحلیل غواری پا ده دوارو برخو که کل چه یو شای تحلیلو ده تحلیل لپاره خو باید پا سنف که گروپونه جور شی محصلین باید پا خپل منزونو که خبری و که بیالا استاد سره بحثو که جارو بحثو که آیا ده افغانستان ده پانتونونو که خدا شای رایج نو نو تحلیل قوه باید کم زوره پاتش
پر طوله که ده حکم کول سر زدیر موافق نیم ده پا مزامین پوری مرتبات لری او پا استاد پوری مرتبات لری چون را فرصت پر که مثلا کلک چه موگ او حقوق که تدریس کاو نو محصلونو دم ده تر سنگ چه پس سنف که اگه ده لکچار مثلا و ده گوی پختونو او سوالو تا جواب بر کول مو خپلا دن ده گرل ده ده تر سنگ مو شاگردانو تا کورنه دن ده ور کول پا کورنه دن ده کنو ده مضمون سر مطابق بازی قوانین شاگرد تا ور خودل چه اگه باید لجان سر او و ایخ پل تحلیل هم لجان سر او لری او کچه رستون سر مواجه کهی پسند که دل استاد نبختن او کی نو زفگر کوم زده دره یا ناصر ورط ضرور دی یا اتاره چه شاگر باید دو حد سول سی چه پرات علاقه تکس بوک نور ووانت هم راجع او کی دو مخفل استاد باید داد ورطی اول لری چه پسند که هم تحلیلی حالات ورکی و هم همدارنگ اخبر محسنون تا پرسد بکی ترچو اخبر پختن او مشکلات پا آزاد توگه او درهیم دی پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدی سي
هغه د نثر موضوع ته به بېرته بیا هم راوګرځم لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوئ چې په کار د حقوقو محصل حداقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه وي په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي که څرنګه
کاملا ګورئ د حقوقو په پوهنځي کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل او معین سنف یا ستر ته ورسېد نو په دې مرحلې ته رسېدلي وو چې باید فرضاً په مسلې کې د قاضي په عنوان د څارنوال په عنوان د متهم په عنوان د شاهد په عنوان تمثیل سي تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګر همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهر باندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو که اجازه راکړئ زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ په سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی وو اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې که په نصاب کې ګوتې ویلې نو متاسفانه چې هغه سیستم به له منځه تللی
پوهان ستانکزه تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او اوم ویل چې یوه عمده ستونزه همدا څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح او محصلین پرې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي
ګورئ دلته دوه څو خبرې دي یو دا چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي فرضاً زه به تاسو ته یو مثال وایم کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالته لري ورزن طلاق خلع تفریق هم همدارنگ فسخه دا سلور حالات زند زنگری مانا ویلری بنان باید اصطلاح محصل تا ور کرسی دی مطلب ارتباط پاولو کلو که کرکولم دست تنزیب سویده ما دی حقوق و مبادی یا دی حقوق و اساسات یا دی اسلامی حقوق و اساسات پلمری کال که ملکی گی در یو دیر حد پوری بلا خبر داده چه پورسته یو کلو که دی حقوقی استاد توضیح پارا زینی سن رامنس تسول چه اصطلاحات ما مرزو که چه پتیره پتیره دی مدنی حقوق و پساهی که دستون زر دیره چه دیره دل پارا چه دی افغانستان مدنی قانون اولو لوی قانون ده دی افغانستان دی قوانین پا منز که اول دیر و اصطلاحاتو چه اکثرا فکری او امیدی اصطلاحات دی یعنی پلا عربی شروع داره
د دې خاطر چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پوهنځي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین باید قوانین تحلیل سی او اغاد اروند و ادارات الخوان چاپ سی. لوی استونز داده چه کلا کلا بازی وقتونه دیسی که گید چه یو بحرانی متن نه، یو خارجی متن نه، یو غیر مسلکی کس حقوق تا یو حقوقی تکس یا متن ترجمه کهی دا پا اخکت که دیر استونزی لری لکه چه پا دیر بخنه سرم گوار وار داری دیدی دی چه اکثران دموګه درسنه او همکارانو اصطلاحات غلط ویدی یا حتی اداري مقامات او حتی په لوړ کچه مقامات او اصطلاحات یا مفاهیم ډیر غلط تلقین کړی دي او ارائه کړی دي. دا ولوې ستونزه وا او دا او دا د دې نه نشات کې څه متاسفانه په افغانستان کې حقوقي پوهاوی ته کمه پاملرنه شوې ده. لکه چې مخکې ما عرض وکړم شاګرد کله چې له مکتب نه فارغېږي د مکتب دوران که اصلا هیچ حقوقی مسائل سره ناشناوی یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره هیچ تلل ایمی چه مال نظر دا ضرور ده مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر کم باید شاگرد تا پورتنه سنفونو که تدریسی.
د کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم مولا استاد پوهنستان اگزیز خمننه. د کابل پانتون پاړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شلې ده. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوښي نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیاتی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې له منځه تللې، ډیره خواشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دې ډیپارټمنټ پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم، زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولی له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په دیلس و تلویختم دیگدیز کل که ده کابل پا انتون پچاو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او په افغانستان که ده هنری استعدادونو ده ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سل واقع په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه په نوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې، یو تور باد له یو غره را لګیدلې، د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې کې چه پانو نوی نوی دلی لول خوگو زلفو نچاگانی دیزده کدی. شیبا پس بای پا بینو دیدی باد من گلش نیوی. یو تور باد لکه یو مست یاغی هاتی بیا پا درندو درندو گامونو دیره دیو او غاتولو پا نازکو سترکو خیجی. بیابانن د خاموش و چیغ و منز که لکه مڑای کرخت پروت ده. بیابان ده نسترن ده زخمی شوی و سپین و پان و جنازو لاند شرمی که او نرگس ده خپل و سترگو جیر نارنج پسه پا وچ دریاب که دوب شو. چنار حسی پرشنو پانو دخایست قرآن دیکلی باد پلیک او هم پلوست کلا پهیگی. باد هم دوم را دیزده کدی چی او گل چرنگا مات کدی او لاسونه لزان سر یوسی. پرون دلتا ده انگرو یو پیغل تنکی پانا یو سین پخپل غی که نامعلوم وطن تبوتلا. اغا پانا دغ باد و ورسپارلی هو که سین لکه دمور پتو دغی که دیومر کشنی پشان بی گناه دی سین لونو پانه نشی راش کوله. یو تور باد له یو غر را لګیدله د ځنګل په سیر شنه لخت ورسره دی. هیڅ زړه کې ویره نشتا ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
لا شغل له تخمننه د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه یې د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله، پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي؟
نه، هره ورځ خو اوس ولا مصروفیتونه زیات دي، مخکې مې ډېره کوله رسامي. اوس خو دغه د استادې هنر د ځاکې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسې رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه. کله ورداسي وی چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، اغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړم. کله ورداسي شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې درکم کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع تر عالم داسم کې. کله ور بیا داسې کې شي یو شعر نه متاثر شم، یو لړند کې سینه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلمات او یا د خبر نه متاثر شم، یا عیني پترسن د دې طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه. چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد خپل انزور یې دا په هنر تر عالم نو داسې کله ور کې.
کچرته رسم الهامي و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کسبوي ډیرو کسانو به رسم کړي وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظري به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر راځي چې غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه یو انځورګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو نو دا به مونږ نه خواري غواړي، دا به مونږ نه ریاضت غواړي، دا کې به مونږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زشت دا هنر یو هغه ته چې کنه مونږ ته پورته راځي، یعنی هغه شاید شي مخې چا ساس کړی نه وي، ته یو داسې سوژه رامنځته کوې یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی، واقعیت چې دغه یو سخت کار ده. او زه نه ورداسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري، خو هنرمند هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي، یو نوې زاویې نه ورته وګوري. شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه چې هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا د لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي، هغه ته ښه احساس ورکړي.
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي، خصوصا که د شپږ کاله مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړي، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده د هنر ورځ ورځ سمه سره چې کار کوي کنه دومره سره مخته کیږي. یعنی زما لمړی کارونه چې و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولم. نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي، بل داسې و چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دین وروسته خپله د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهوره خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاد کړه چې په رنګ کې تغییر راغلی، که اوس یې توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبردار چې مسله شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنګونو کارول شو یا د رنګ ډول شو یا د رنګ نه متغیر دي کنه. په خو داسې و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهېدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال د اوبو رنګ سره پنسل رنګ څنګه راځي کنه. دا خبره وه، یعنی اوس دا هغه ده چې زه هغه د رنګ په ترکیب باندې یا د رنګ په کارولو باندې دې باندې پوه شوی یم. پخوا به داسې و چې رنګونه به ګډ وډ ما کارولو سره دومره طریقه غنه ورته مرم، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیزې په هغه باندې زه نه پوهېدم. نو اوس هغه چاره یو څومره موندلې ده چې دې نه وروسته به انشاءالله دې باندې نور هم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنګونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې زه کله د کابل ته لاړ شم، زه خپله اوسېږم پکتیا کې، لری پرتا ولسوالۍ میرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی که موږ تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غوړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره. نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی ده او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا چې توجه مې کړی ده، خو خبر را ده چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دمر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني. ته څومره هنري تابلو جوړ کړي یا ورته خطاطي ورته وکړي یا بل هنر داسې وړاندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډېر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو سازانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداسي ډالۍ کړي هم دي، یعنی موږ مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو داسې دي تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزورې ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستورانت جوړوي او ډیر پیسې پې مصرفوي، کېدی شي چې څوک یو واحد څه وي چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیقاً هم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخښي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم لري رسانه ده، د خوالو رسنیو لاري تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادي یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دی خپل اثر وړاندې کوي خپل. او فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه، په دې برخه کې دا څه خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو هغه د ادبیاتو برخه هغه مهمه ده کنه، چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله دا سم کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه، چې دغه د کتاب ولوستل اوس زیات شي ویل پکې نه، شاید دی وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دی دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کوي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لاره په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم گروپ لري د نشه کول چې کله د کتابونو نندارتون د څنګ ته د خپل رسونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغیز زیاتو تاثیر زیاتو خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته. نو دوی غبرګون احساس ډېر زیاتو کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې تاریخي ځایونه لکه ژرندې شوې لکه زیارتونه شو دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطري دوی هغه احساسات ډېر خواږه وو ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي بل هلته علمی خلک هم زیات وي د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندنې لپاره کنه چې مثال دی دا کې همکاري سره وکړي دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي هلته اعلانونه کوي خپل رسمونه وړاندې کوي دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې نور هرمندار دا کار کړی ده کنه چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد شیغام دا کار کړی خو او خلک نور ورکیاوی زیات دي دا ښایي دا چې ورته ښاری چې بهي دي په کې راځین نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سره ګوري نو دا ښایي چې څومره وړاندې کوي که څومره حاصل هنر اخی کنه خلک بیا هم دا نه غواړي کنه دوی ارتیاوی نور دي. بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي په شیرنی خوریو کې مصارف کوي په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا نه دا خبر رسلی چې دی او شی په ارزښت باندې یا دی او شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه. نو که څومره غشای خپل یالي وي دوی ته به باید ښکاری. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید په زړونو کې وي په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی کد ٹپنو کوریے